And Joe a punch.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. وابه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې مې خبرو. د غرض پر دې موضوع چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی، دا به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرني تګلارې څومره اغېز وکړي او تحلیلي مطلب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوهمه نیمه کې خپرو. کولم لای فری واز هر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا مرستیال او د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تېتل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلات د حل لارې وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسیدلي او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې عالي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړه. ولسمشر غنی دغه استعفا منظور کړه. تر دې دمه د نوموړي د استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغه جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تېره شپه په ګیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه ملکیان پکښې وژل سوي او یو ولس نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمې چارواکي بیا د عملیات تاییدوي خو وایي چې دغه عملیات له وړاندې له دوی سره نه و همغږي سوي. د پکتیکا د والي وایي ازادي راډیو ته ویل چې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره تحقیقات کیږي. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل سوي دي. دغه عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تېره شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړي دي. په جنوب کې د ملي اردو د 205 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي چې دغه عملیات د کمانډوز ځواکونو د کشفي معلوماتو پر بنسټ ترسره کړي چې پکښې ولس وسلوال وژل سوي او نور ژوبل دي. عیسی وویل چې په ترسره شوو عملیاتو کې د وسلوالو مختلف وسلې چاودیدونکو توکي او څوارلس موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل سوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل سوی سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل سي. د افغانستان د فوټبال تر اوولس کلونو کم عمره لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په اتمه، دوهمه یې د همدې میاشتې په لسمه او درېیمه یې په دولسمه نیټه ده. دغه سیالۍ د څلوېښتو آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په اتمه په هند کې پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنیو راپور ورکړی چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د اړتیا وړ درویش څوکۍ خپل کړې دي. په دغه جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د واک له ختمېدو سره دا امکان شته چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي او د 2016 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لشپژو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سې شنبې په ورځ په انقره کې خبریالانو ته ویلي دي چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کېږي او دا چې نه غواړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنګټن د دوشنبې په ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. ترکیه چې د ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د هغوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو څه وخت ورکړی څول ایران د تیلو اخستل سفر ته ورسوي. د خبرونو پای.
له پرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي.
د کوم ډول غوښتنه ده چې څنګه لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې ترڅو کړه د حل لاره ده.
د مسکو غونډه د سولې د بهیر له ګړندې کې دوه سره مرسته کولای شي.
کله چې د کانفرنس کوربه طالبان د موقف حمایت کوي، نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 11 ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایې له سره شمېري. پاسې مې زموږ موضوعات کې پاکستان د پیسو لر نړیوال وجې صندوق IMF سره د پور په اړه خبرې پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو تازه بندیزونه چې پر ایران لګول شوی څومره شدید دي او څه عواقب لري په دې اړه یو تحلیل راپور لرو. دغه راز د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د وروستۍ نتیجې او دا چې دیموکراتانو برای بچی د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرنۍ تګلارې څومره غیظ وکړي، په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. د کندهار د خرقی زیارت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ.
موږ د جمعې په شپه باندې و ښځو ته دا زیارت خلاصو، دا خلکه مبارکه او د جمعې په ورځ و نارینه وته.
له اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام سره دا پروګرام یو ځای خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې د علي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې د ګډون کېدونکي پلاوی مشر حاجی عزالله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د موسکو د غونډې ګډونوالو ته به د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. کریتا کل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړه شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ځکه په دې غونډه کې رسمن برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به تر ډیره تمرکز پر دی وي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغواړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویونې لاس واخلي.
نو زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار دپاره به زمونږ غوښتنه دایي چې مونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکینی خبری ہو کہ اپنے مشکلات بانے تو سوال مشکلات حل لائے جاؤ
دا پتا سیال کی دا چی ٹاکل شوی دا افغانستان دا سولی پڑا دا مسکو ناستا دا روان المریض میاشتی پا نهما دا راتلون کی جمعه پورست دا روسیه پا کربتوب جوڑ شی پا دا غناستا کی دا سولی علی شورا دا مرستیال حجی عزیز الله دین محمد پا مشری و شپک کسیس پلاوی چی پا ترکیب کی حبیبه سرابی اتاو رحمان سلیم مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علي شورا د درلنشاد وغړي شامل دي په داسال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نګډون خبر ورکړي خو تیر ورځ رويټرز خبري اژانس د یو شمېر روسي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د طالبانو استادو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړي او مسکو د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر نورو مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه ناخلی چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده ټاکل شوی و د مسکو ناسته شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو ظاهرا د افغان حکومت په غوښتنه دا ناسته وځنډول شوه په ورته وخت کې د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې رول مهم بولي او په دې هیله ده چې مسکو ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري
ما فکر میکنم که تا اندازه خیر زیات
دی وای زما په اند د دې ترڅنګ چې موږ په طالبانو کار کوو چې سولې ته راوبولو دا هم ډیره مهمه ده چې روسیا څنګه دې ته وادار کړو هغه طالبان چې له دوی سره په اړیکه کې دي هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي ځکه هغوی قربانه دي او په دې برخه کې ډیر مهم رول لري د افغانستان اجرایي ریاست هم له دې وړاندې ویلي چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یوه دروازه پرانیزي د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې علي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او د نوموړي په خبره دغه ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري وصل بسال ازادي راډیو کابل
ټاکل شوی بل سبا یعنی د جمعې پر ورځ موسکو به د دې غونډې انکوربه وي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د رئیس حکمت الله اعظمي نظر اخیستی دی ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د موسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترکیب ته په پام سره به هغه د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي بیا هم د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له ښاغلي اعظمي سره مرکه کړې د موسکو د غونډې په اړه ښاغلي اعظمي وویل
زه فکر کوم چې دا غونډه په مثبت ډولونه کې نتیجه په سوله کې ونه کی په څو دلیل یو خدای دې چې دغه د افغان دولت کم پلاوی چې د دومره باصلاحیته نه چې طالبانو سره څولو باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي یو دومره خبره ده طالبانو استاد چې راضي هغه د سول د پاره دی وای چې ناراضي نه فقط کانفرنس سره ګډون د پاره او روسیې سره چې وعده کړی ده چې ګډون بکی دی د پاره اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې د اجماع جوړ شوی ده چې باید په افغانستان کې سول د پاره په مشترک ډول کار وشي او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد ته چې د روسانو سره تر کومه اندازه چې خبرې د روسانو سره ځینې مجلسونه شوي دي ډاکټر صاحب خلیزاد مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیاته ګډون کوي باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغه ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي او طالبان هم د تواداره کړی چې غوی راشي د سولې خبرو ته مذاکرات تکینه او سنسه له جګړې لاس وخلی او قناعت وکړي
زه فکر کوم په د ټولې وادونه چې په د کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهیږي په افغانستان کې سولې په هیله دا که افغان طالبان دي که د افغان دولت دی دا په ټول باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده او باید سولې راشي مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیات باندې پاغه مهم مسلو باندې بحث دی زه فکر نه کوم چې پاغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وسی یو ستونزه ده چې مثلا مسکو خپل د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار کی نو کله چې کوربا هیوا د دې کانفرنس کوربا د طالبانو دغه کینو بیا د موقف حمایت کی نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډیر ستونزمنه کار دی چې دې خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او ادارک
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي او چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې په اړه نظر سره شریکو
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
سبا بیا هم د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څېړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د سولې په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي او کوم پوښتنه لري له هغو مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته بلنه ورکوو وپوښتئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ماښام تر وجو خپرونه کوو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایه له سره شمېري. د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ورسېدلو شکایتونو د څېړنې په هدف شوې ده. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم د دغه پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له شفافیت سره ښه مرسته کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یولسو ولایتونو د هغو مرکزونو رایه به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده. یولسو ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دو شپېته مرکزونه، همدارنګ بدخشان شپېته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپېته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ سلويش مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د اتویشتمې او نهویشتمې او دغه شان د عقرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسېدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاب تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمېرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغېز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی.
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشریزو ټاکنو ته هم سم آمادګي نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
هغه له مروازیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره شي.
ازادي رادیو اوري. پاکستان له آی ایم ایف یا د پیسو له نړیوال وجهي صندوق سره د پور په اړه خبرې پیلوي. پاکستان له دې سره سره د پیسو نړیوال صندوق د پور لپاره مراجعه کوي چې د هیواد له سعودي عربستان او چین څخه هم د پور ژمنې ترلاسه کړي دي. پاکستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او یوازې په روان میلادي کال کې دولس میلیارد ډالرو ته فوري اړتیا لري. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
پاکستان به د خپل زیاتیدونکو اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره نن چهارشنبه د پور په اړه خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالیه وزارت ویندوی نور احمد وویل د پیسو نړیوال صندوق به د اقتصاد پر ټول وضعیت، خطرونو او همداراز په دې اړه غور وکړي چې څرنګه یې چاره کېدای شي. ښاغلی احمد همدار زویل حکومت خپل کورنۍ کار بشپړ کړی او تمه لري چې له آی ایم ایف سره د دوی مشارکت به درې کاله دوام وکړي. د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې چې له 1980 لسیزې راپدې خوا دې صندوق ته د پاکستان دیارلسمه مراجعه ګڼل کیږي، د روان نومبر په شلمه پای ته رسیږي. اسلام آباد ته د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوي تر رسیدو څو ساعته مخکې د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر اعلان وکړ چې د اوس لپاره د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د مالی بیلانس د بحران یا د پیسو د زیرمو د کمیدو مخه نیول شوې ده. د پاکستان د مالیې وزیر د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالر ته اړتیا لرله، خو سعودي عربستان له وړاندې څخه د 16 میلیارد ډالر ژمنه کړې او پاتې پیسې به چین او نورو ځایونو څخه ترلاسه شي. تیره میاشت سعودي عربستان اعلان وکړ چې د پاکستان مرکزی بانک ته به د اسعاري زیرمې په خاطر د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالر او د 3 میلیارد ډالر په ارزښت به تیل په پور ورکړي. چین هم بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پترس کې د هیواد ته ژمنه ورکړې چې پر اقتصادي بحران د لاسبری په خاطر به مرسته وکړي. د چین د مرستې جزئیات تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. پاکستان څو ځلې هڅه وکړه چې له آی ایم ایف څخه پور واخلي، خو د دې صندوق د پور شرایط یو څه سخت دي.
د افغانستان په بل ګاونډ ایران د دوشنبې له ورځې راهیسې امریکا پراخ بندیزونه لګولي دي. پر ایران لګول شوي دغه بندیزونه څومره شدید دي او څه عواقب به ولري؟ ځینې تحلیلګران وایي پر ایران د امریکا دغه بندیزونه دومره شدید دي چې کیدای شي د ایران د رژیم د نسکورېدو سبب شي. یو شمېر نور بیا وایي دغه نوي بندیزونه د پخوانیو هغو غوندې نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران د امریکا تازه بندیزونه چې تیره دوشنبه یې عملي کېدل پیل سول تر ټولو شدید بللی دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مجازاتونکي اقدامات به تهران اړ باسي خپل ناوړه چلند بدل کړي. تحلیلګران وایي د امریکا نوي اقدامات په حقیقت کې په هغو بندیزونو کې چې واشنگتن پر ایران لګولي تر ټولو قوي دي. خو دوی دا هم وایي چې دغه بندیزونه په پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري، حال دا چې نړیوالو پر ایران د مخکنیو لګول سویو بندیزونو ملاتړ کړی و. پر تهران د امریکا تازه بندیزونه وروسته له هغې عملي کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ د دغه لاسلیک سوي تړون هدف د ایران د اټومي پروګرام محدودول و. په بدل کې یې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د چارو په انسټیټیوټ کې د ایران د یوې اړوندې پروژې مشر احمد مجیدیار وویل د دغو بندیزونو تر څنګ د ایران 390 افراد او شرکتونه هم په تور لیست کې شامل کړای سوي دي. د امریکا تازه بندیزونه تر ډیره د ایران د تیلو صادرات، بانکي سیستم او د ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي. په دغو بندیزونو کې 50 ایراني بانکونه او مرستندوی شرکتونه، تر 200 زیات اشخاص، د انتقالاتو د سکتور کشتی، د تهران ملي هوایی شرکت ایران ایر او دغه شرکت تر 15 زیات الوتکې شامل کړي سوي دي. د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه بندیزونه له هدفمندو بندیزونو څخه عمومي تحریمونو ته بدل سوي.
دا عمومي بندیزونه دي چې هدف یې د ایران د رژیم بشپړ نسکورول دي، ځکه نو په پام کې د تر 300 زیات شرکتونه او اشخاص په تور لیست کې شامل کړی شي.
ښاغلی لوکاس وایي د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د تیلو د صادراتو لودرکه د ایران د عوایدو دا سرچینه محدوده نه، بلکې په مکمل ډول بنده سي. واشنگتن اته هیوادونه مستثنا کړي چې د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د ایران تیل رانیولای سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې د امریکا د پخوانیو بندیزونو چې د 2015 میلادي کال له تړونه مخکې پر ایران لګول سوي وو ملاتړ کړی وو، خو د امریکا وروستي مجازاتونکي اقدامات یو اړخیز ګڼل کیږي. د ایران د چارو متخصص احمد مجیدیار وایي د ټرمپ ادارې ته به ګرانې وي چې دغه بندیزونه په شدید ډول عملي کړي، ځکه نړیوال ملاتړ یې کم دی. خو نور تحلیلونکي بیا وایي حتی د امریکا دغه یو اړخیز بندیزونه به هم تر یوه حده زیات قوي او شدید وي چې د ایران تجارتي اړیکې، مالي سکتور او په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه به اغیزمنه کړي. په وروستیو میاشتو کې په لسګونو غربي شرکتونه د امریکا د شدیدو جریمو له بیرې له ایران څخه وتلي دي.
پر ایران د امریکا د نویو پراخو بندیزونو د اغیز په باب مو تحلیلي راپور واورېده. په امریکا کې هم نوي تغییرات را روان دي. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، خو د سنا جرګې کنټرول بیا هم د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دی. اوس د استازو جرګې اکثریت له ډیموکراتانو سره د امریکا بهرني سیاست کې به څه ډول بدلون راځي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د سیاسي سیستم له مخې اجرایه قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماټیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګې باید تصویب کړي، کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې ډیموکراټانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلی دی، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانشي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډه په افغانستان کې د واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړې ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګیږي. اټکل کېږي چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لارې ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي، او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري، او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا یې کړې، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست میاشت کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي مختلف دریځونه لري. ډیموکراټانو د بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ګوند غړو یې پر دې موافقې انتقادونه کړي، او پر ایران یې د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوري غوښتونکي نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی یې له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی ایان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یوه اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي، او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي. که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي، او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی، خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسئلې دي چې ډیموکراټان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراټان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
شاید عبدالله افغان د کندهار خصوصا په اړیکې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړېږي او بیا پر افغانستان یو توره تیاره راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کوش او د افغان چور او د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، که هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دی. دیو خلکو د 10 کاله امتحان شوي دي. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دی بالا خپل بستی په شا واخلي. دیدی د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې، نو اوس بیا غواړي خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د ویر
او یو سری د اور وکنج کې ور وغورځي دا د جهاد په نامه باندې ګټه کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا وطن کوشي خلاف دي. هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دي. وسلام
بلا السلام علیکم. زه منصور سٹائلیم د پکتیکا بارمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر په دغه جوړې دی وروره، خو بس دا کنه چې دلته ځنه ډنګو وکړې پاتې دی. هغه کوم غاډه انجینر هغه وایي چې دغه موږ نه غواړو، موږ دغه غواړو د حکومت نه چې بس موږ ته لارې جوړې کړو، شبکې راته ولګوي، سکولونه راته راشي، زموږ دام نه ولسوالي ده کنه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي او خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوه نیمه کې درته خبرو. خو اوس فرې بظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. تمه ده د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. د سولې د علي شورا د دارلنچا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې نن استعفا وکړه. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي ملک شوبلې خبره کړې ده. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل شوی دي. د عملیات ملي اردو ځانګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیر شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم شي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورتي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې دې چې ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره ازادي رادیو نمودا نن ورځی سپورتي خبرونو ته زه ابراهيم سفير کلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام سیالي ته د بشپړ چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ او ایمرجنګ اسیا جام سیالي لپاره ابتدایي لوبډلې اعلان کړي. د غوراوی سلیکشن کمیټه مشر دولت خان احمدزی دغه نوملړونه د یوې خبرې ناسې په ترڅ کې اعلان کړل چې پکې د دواړو لوبډلو لپاره وسل ویک لوبغاړي شامل دي. ښاغلی احمدزی ویل لوبډله په بشپړ خپلواک ډول ټاکل کیږي او موږ هر څه د لوبډلې د پیاوړتیا او د افغانستان نوم د سلیدو په موخه کوو. او په وینا یې د ایمرجنګ اسیا کپ سیالۍ لپاره به د لوبډلې وروستۍ ټاکنه په هندوستان کې د تمریناتو په ترڅ کې کیږي. نوموړي د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ د لوبډلې په نوم لړکی د توپوهنې لپاره د حضرت الله سازي، جاوید احمدی، نور علی زدران، عثمان غنی، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او اصغر افغان، د وکټ ساتونکو لپاره د شهزاد محمدی، منیر احمد او افسر زادی نمونه یاد کړل. باید ویل شي چې ملي لوبډله به د تمریناتي کمپ په لړۍ کې چې د هندستان هیواد په چنای ښار کې ترسره کیږي لاسو اته تمرینی لوبي وکړي او د یوې میاشتې لپاره به دغه لړۍ جاری وساتي. او همدارنګ به ایمرجنګ لوبډله هم د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره په یاد ښار کې د دریو اونیو لپاره پاتې شي او له هغه وروسته به ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالیو په لړ کې د فیروزی او سکندری ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوې. د بدني روزنې ریاست وایي دغه لوبه درې د دوه پر وړاندې د فیروزی ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه سیالي تیر ورځ پیل شوه چې دوه ورځې نور به هم دوام وکړي. په دغه سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډله د فیروزی، سکندری او د هرات منتخب ټیمونه ګډون لري. دغه سیالي د والیبال لوبي د ودی په هدف پیل شوې دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سبروتو کپ نړیواله سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالۍ کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشت په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د سلبیختو اسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي.
اساسی